سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مسخین دوه بجې شوي زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د رنګونو ژوند پرګرام ته څنګه شوي دا چې زموږ همکار اجمل ان و په کیسه سکول به د خبرونه موضوع هم د زموږ پر اهمیت او د چې څنګه ونګټه پورته کیږي په دې باندې خبرې کوو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته څنګه کړی او د چې په غرنې سیمه کې اوسېږي هلته زنګلونه دي هغې په اړه خبرونه کې معلومات ورکړي خو تر هغې وړاندې پوه شو خبرونه ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما نن وویل چې د چهارشنبې پورز په کابل کې د بهرنیو چارو له وزارت سره د چاودنې د قربانیانو شمېر نسو ته لوړ شو په دې ځان وژنې کې برید مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی یونما په یو بیان کې چې له فرانس پرس سره یې شریک کړی دی وایي په دې حمله کې لږ تر لږې لس تنه وژل شوي دي او 350 تنه ټپیان شوي دي د طالب چارواکو غالباً هغه بریدونه کم اهمیت ښیي چې د دوی رژیم تک وخت پیښوي دوی ویلي دي چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې په چاودنه کې 15 تنه وژل شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له غشمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالو او له خلکو سره یې کړی وي د دې وزارت چارواکي ګوټ سندنې کوي چې له طالبانو سره به د هغه حساب واخلي چې دوی اوس مهال له افغانانو سره کوي متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش خراسان څنګ یې وروستي انتحاري حملې ته هم خبرګون ښودلی دی او دای د تاوتریخوالي او شتناکه بېلګه بللی د امریکا په داس حال کې طالبان په دوه کې پر کړو ژمنه تورنوي چې د تیر میلادي کال د دسمبر میاشت کې طالبانو په دوه فرمانونو کې نجونې له پوهنتون زده کړو او ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راوګرځولې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي عمل بللی ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس په وینا کې د غوښتنې کړې دي تر دې مخکې د اسلامي همکارۍ سازمان هم د خوځو پر زده کړو کار لګول شوی بندیزونه د اسلامي قوانینو سره غړونه بللې ده طالبانو لږ په کوم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منی کړې او هم یې په دې وروستیو کې د نجونو پر مخ پانتونونو دروازې وتړلې ناتو خپل یو شمېر اکتشافیه لته کې چې اوس په جرمنی کې دی رومانیا ته شل اوکراین سره ګډه پوله لري لیکدوی تکل شوې ده چې دا لته کې د سشنبې پر ورځ د رومانیا پلازمېنه بخارست ورسیږي او د څو اونې په مخه به حل تدیروي ناتو نن په بیان کې وویل چې دا لته کې به په سیمه کې د روسي پوځي فعالیتونه څاري او د افغانستان د کرکټ وټلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړه د خبرګون په دلیل چې د دوی سره یې لوبې لغوه کړې دي راشد خان خپل خبرګون کې ویلي دي د استرالیا د پریکړه نه هلي او په صغره د متاثر کړي دي نو وړي ویلي کړه د استرالیا کرکټ بورډ نو غواړي افغانستان سره لوبې وکړي ته به هم د استرالیا په کرکټ لیگ کې د خپل راتلونکو لوبو په اړه لسه راغور وکړي بل افغان لوبغاړي او افغاني لوبډل مشر محمد نبی هم د استرالیا د حکومت د پریکړه غندلې ویلي دي سیاست او لوبې باید سره جلا شي
د ژوند رنگونه درنو دوستانو ستړي مشه د ژوند رنگونو د دیونه په خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کله کوم ژوند بلا بلا رنگونه لري خو هغه رنگونه چې په ځنګلونو کې او د طبیعت سره تړلي واقعا خولي او په زړه پورې رنگونه دي د افغانستان ګڼې سیمې داسې شته چې په ځنګلونو پوښلې دي او د افغانستان ډیرو نورو ولایتونو ته ترې لرګي او نور په ځنګلونو پورې تړلي مصنوعات صادرېږي خو په دغه سیمو کې خلک څه ډول ژوند لري ځنګلونه په ژوند کې څومره ارزښت لري له ځنګلونو څنګه ګټې اخلي په کومو برخو کې کاروي نننی د ژوند رنگونو کې په همدې غږیږو په لومړی برخه کې په نورستان او همدارنګا په د افغانستان په خوست او پکتیا ولایتونو کې د دوه قومي مشرانو سره خبرې کوو مولوی صاحب امان الله عنایت الرحمن د نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر دی چې د ځنګلونو په ارزښت او په کارونه باندې پوهیږي همدارنګه وروسته به په خپرونه کې قومي مشر موسی جان زدرانم چې یو تن ځنګل لرونکی دی دام را سره یوځای شي له دوی سره به په لومړنۍ برخه کې د خلکو د ژوند په اړه د دوی د ژوند په اړه وغږیږو چې د ځنګلون شاوخوا څنګه ژوند کوي او ځنګلونه په ژوند کې په کاروبار کې څومره ارزښت لري وروسته بیا د پانتون له درې تنو استادانو سره په دوهمه نمایي کې په دې بحث کوو چې ځنګل ساتنه باید څنګه یې څنګه کېدلی شي په افغانستان کې ځنګلونه زیات شي وساتل شي او په چاپیریال کې څه اغېز لري. د ستر سره مولوی صاحب امان الله عنایت الرحمن او قومي مشر موسی جان زدران دواړه یو ځای شوي، دواړو ته هرکلی وایم. مولوی صاحب عنایت الرحمن، له تاسو نه به پیل کو، تاسو راته اول د خپل ځان په اړه ووایئ، چیرته اوسیږئ، څومره وخت کیږي په نورګرام کې اوسیږئ، دغلته د ژوند او شرایطو په اړه باندې راته ووایئ، او له ځنګلونو سره د سروکار په اړه هم راته ووایئ.
مننه خدای تعالی مو عزتمن لره. زه خو تقریبا پیدایش مې په نورګرام ولسوالۍ کې شوی دی، نیکونو اجداد په همدې وطن کې اوسیږو، الحمدلله نورستان ولایت کې. دا خو نوې ولایت شو، پخوا موږ د لغمان ولایت سره مربوط وو. تقریبا زموږ ولسوالۍ نورستان ولایت لغمان په نوم باندې یادېده. په دې وروستیو کې چې بیا نورستان ولایت شو او زموږ د ولسوالۍ نوم هم بیا نورګرام شو، نوزالته ډېر مودې څخه الته پاتې شوی یم او د هغه غزای بشنده یم.
خغلی نه تر رحمان، دغلته د نورستان سیمې پاړه باندې ویل کیږي چې ډیره په ځنګلونو پوښلې ده، خصوصا د نورګرام ولسوالۍ پاړه باندې و راته وای، په دغه سیمه کې څه ډول ځنګلونه دي او خلک کلی څنګه دي، د ځنګلونو منځ کې دي، د ځنګلونو نه لرې دي، په څه ډول یو 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 طبیعت لري؟
الحمدلله نورستان ولایت بیا بالخصوص نورګرام ولسوالۍ غرونو ټول په ځنګلونو پوښل شوی دی، ډېر ښایسته منظرې لري. اکثر سیمې چې کوم دی نو د ځنګلونو مابین کې کورونه دي، خلکو ځنګلونو مېز کې خلکو باندې دي، ډېر ښایسته منظره لري. الحمدلله موږ خوشحاله یو، طبیعتا خوشحاله یو، هوا یې ډېره پاکه وي او نور استفاده ترې ډېری کیږي، نو خلک د دغه ځنګل څخه ډېری ګټه ترلاسه کوي.
مننه مولوی صاحب. زه به اوس قومي مشر موسی جان زدران ته ورشم. زدران صاحب، تاسو هم ستړي مشي، اول راته د ځان پاړه باندې وایي، تاسو یو تن ځنګل لرونکي په کومه سیمه کې او وسیګي د تاسو د ولس او خلک له ځنګلونو سره تړاو څه دی، په نږدې دي ځنګل ساتنه څنګه کوي؟ نو هم د ځان پاړه راته وایي، هم په دې اړه راته وایي، مهرباني وکړئ زدران صاحب.
سلامات زیان صاحب، تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د افغانستان ټول زبرګری ولس سلامونه او احترام تقدیموم. زه په خپل د سپیر ولسوالۍ په خواوشا کې په اړوندو کلو کې کلی کې زما تولد شوی دی، او اوس حال د پاره د فیلن د پاره د نادر شاه کوټ ولسوالۍ ته کډوال شوی یو، او دلته سګنه لرو. او موګه او زموګه منطقه معمولا غرنې منطقه ده، او غرونه تبان زمونګه خوست او دلی پکتیا غرونه لکه ده په خوا خراب دي خوا وونو او بوټو په خلشوي وو. خو بدبختانه چې زمونګه ځنګلونه د شاه محمد ظاهر شاه له وخت را په دی خوا د دغه غرمشتي ولس د نورو عایدو د نشتو نه لرلو په صورت کې دا ځنګلونه قسمن ووهل شو. پخوا د چتراشو کاروبار وو چې ډیری د پاکستان طرف ته تللو. دغه ځنګلونه په هغه وخت کې هغه ونې چې د لمنځې او د نختر په نامه یادې دي یو وارې هغه ووهل شول، او بیا ورسته زمنګا د امدغه منطقو د خلکو د چیټ عاید چې په هیڅ حساب بیا ورسته دغه د لرګیو د سونګ د موادو د خرڅلاو د پاره ځنګلونه ریواندزې پر ووهل شو، چې بیا دغه مسلې زمنګا ځنګلاتو ته ونو ته یو څه ناڅه ضرر ورساوه. او د دې پڅان کې د خلکو د نه پوهاوی یا د پوهې د کچې د ټیټوالي په صورت کې نورې یوازي ونې هم کې ننول شوې چې هغه تشه ډکه کړي. خو تر دغه وخته پورې لږ لږ ځنګلونه اوس هم قسمه والکی که څه هم د اسلامي امارت په راتګ سره خوشبختانه د لوی پکتیا په چوکاټ کې نور سیمونه هم لږ لږ خبرېږم. خو زمونږ نږدې خواوشا چې مونږ ترې هوا لرو د غرونو یا د ونو وهل منع شوي دي او دا ډېره نیکبختي ده. ځنګلونه خو د یوه ملک ملي شتمني ده چې د خاورې د تخریب نه د مخریبي په خاطر باندې د هوا د ککړتیا نه د هوا د ککړتیا د تصفیې په خاطر باندې د اوبو د زیرمې په خاطر باندې همدا رنګه د هوا د ښوالي او د منطقې د ښکلا په خاطر باندې ډېر رول لري. نو موږ زه په خپله د دغه غرمشت منطقې اوسېدونکی یم او د پیلن دپاره د نادر شاکور په ولسوالۍ کې چې نسبتا له ځنګلاتو نه لږ څه فاصله لري په همدغه منطقه کې اوسېږو.
مننه.
هیله مو ده چې
زدان صاحب وروسته به په دې وغږېږو چې غرمشتې خلک چې د ځنګل سره تړاو زیات دی له ځنګلونو سره څومره په ساتنه کې رول لوبولی شي او تاسو یې که څه هم ځینو علتونو ته اشاره وکړله. زه به ورشم مولوي صاحب عنایت الرحمن ته د نورستان د نورګرام ولسوالۍ نه دی. مولوي صاحب دغلته د خلکو استفاده مثلا تاسو د دغې ځای د اوسېدونکي په توګه له ځنګل نه هغه روا یا سمه استفاده د خلکو څه استفادې دي په کومو بڼو باندې له ځنګل نه ګټه اخلي او د دوی په ژوند کې مثلا دا اوس د تاسو په ژوند کې څومره ځنګل هغه ګټي او هغه پر ځای باندې چې تنه ګټه اخیستل کیږي لکه د مالچر لپاره لکه د سون له خاشاکو لرګو لپاره او نور شیان لپاره دا څومره مهم دي دغلته خلک څه ډول چلند کوي له ځنګل سره؟
په عمومي ډول نورستان ولایت کې موږ د ځنګل څخه اول خو موږ د سوان لرګي د همدین استفاده کوو. پیرن د لپاره برق نه لرو، غازو هلته کې مایات خاص رواج شوی نه دی او همدارنګه کورونه ور باندې جوړو. د کور د چت لرګي شو، دروازې شو، کړکۍ شو، د دغه شان څخه ورنه استفاده کوو. د هغې پرته موږ د دغه د ځنګلاتو نه پلونه جوړو چې متاسفانه تر اوسه پر نورستان کې د باسازي نه دی شوی. اکثر پلونه زمونږ د لرګو دي. همدارنګه موږ د جرندې په برخه کې ډېر استفاده ترې کوو چې د اوس نوې ټیکنالوژي سره خلک آشنا نه دي. د اوبو په سر باندې موږ جرندې جوړو، نه هغو کې موږ ډېره استفاده کوو. همدارنګه د نور وسایلو کې چې په خوا به موږ د هغې نه کټونه جوړولو، کټوې مو جوړولو، همدارنګه د خوراکي اسبابو کې چې موږ د خوراکي سامان آلاتو کې موږ به ترې استفاده کولو، میزونه دي، چوکۍ دي، دغه اوس هم ترې استفاده کیږي په نورستان ولایت کې. دا چې نورستان ولایت مختلف نه ځنګلات لري یو قسم نه دی، لکه سیړې ونې دي، نختر ونې دي، همدارنګه د جلغوزو ونې دي، ډېر داسې مسمیر ونې هم پکې دي چې فعلاً د پاره موږ د بعضې ونو نه لکه د مالو د پاره د سیړو ونو نه استفاده کوو. په دې ژمي موسم کې یوازنی خوراک د مالونو چې دی د سیړو ونو پاڼې دي چې هغه همیشه بهار ونې دي چې اوړی او ژمی هغه شنه وي. خو په دې ژمی موسم کې موږ اکثره چوپانان چې کوم دی نو د دغه مالون دپاره د سیړي ونو څخه استفاده کوي. همدارنګه موږ کمربندونو کې کله چې موږ یو دیوال چارپیرو موقت دیوال په شکل باندې همدغه د سیړي ونو نه استفاده کوو، د دوی د ځنګل نه استفاده کوو. على هذا القياس هغه مسمیر ونی چې جلغوزی دي، چون نورستانیان عاید ډیر کم لري، کرکلې ځمکه ډیره کمه ده. دغه د الله لوی نعمت چې نورستان ولست الله تبارک وتعالی بخلې دی، په کال کې یو موسم دوی باندې د جلغوزو راځي چې هر کورنۍ یو سلمنه، دوه سوه منه، درې سوه منه، شپیتو نه ټیټ نه دی، نو خلک عاید ترلاسه کوي. نو یعنی ډېر مختلف برخو کې نور استفاده درې کوو. بعضې ونې موږ داسې دي چې هغه موږ کش ورته وایو، لکه باربندې کې ترې استفاده کوو. ډېر مختلف لرګي دي.
مننه
مننه ټول د لرګو په کاروبار باندې ولاړ دی.
مننه بروسته په دې باندې وغږیږو چې څنګه د ځنګل ساتنه مخکې زدران صاحب وویل پکتیانا یا خوستنا چې هلته په تیرو څو کلونو کې ځنګلونه کم شول، ځکه څه قاچاقبرانو وهل او څه عامو خلکو د عوایدو د نشتوالي له کبله. تاسو نه به بیا وروسته په نورستان کې وپوښتو. یو اورېدونکی دی څه وایي له ده به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ، د تاسو غږ خبرې کړئ.
کوم زه کډلی زدران یم او مولوی صاحب ته چې کوم د زدران قومي مشر دی، زدران صاحب ته سلامونه یم، تاسو ته سلامونه یم.
وعلیکم السلام، سلامت اوسئ. وای نظر مو وای موږ په افغانستان کې دغه د ځنګلونو پاړه باندې غږی ګو د ژوند رنگونه پروګرام دی چې ځنګلونو کې خلک
بالکل آزاد دغه ځنګلي علاقې سره تعلقات لرم. الکه زدران صاحب بوتي یاد کړل چې نختر وی شراب وو خنګ وو دا کې خیرن نیو غوړیشتای وو په ګان شمیر چلای وو او دا ځنګل خاتم شوی. ما خدا پښتنه دا دای کومي مشر نه او چې په دې ځنګل کې وس خاتم کړو چې کوم ځنګل وبدي چې برنونه وشي چې کوم یو یو پتاي وو ډېر کولی پټي وي. دا غته زدران خدا سره غرونه دي داسه لکادو کچیرته امنیت روغای ان شاء الله رحمان روبي شي امنیت راغلایم دای چې خالق به دلر لرزای ناراضي الته به ډېرې بچات وشي ډېرې پیسې
خدا خپل وای خو خپل وای دغه د سیمې خلک وای د زنګلونه خپل وحید دې په ځای چې نورې ونه کینې دغه تل کم تر لاده سي کم و قومي پرګرشته چې زنګلونه بیرته راجوړ کی الګ تر لګ نور ونه وهل شي.
بېلکل کومي پرېکړه شوې ده خو توند نو غوړځای چې کومه مې وانه سي هغه باندای چې کومه ما خپل علاقه ده په ګانش مې ډېره علاقه ده او چې نو نور بوټي ولای کیږي چې کوم وڅ نو غوړځای یاد سوال ده پر ولای کیږي او کوي نو ولای شي دخل کومه گزاره وکړو کومولای صاحبم چې دا خبره نورګرام نه وکړه چې کده په دې باندې د خلک کاروبار او روزګار دی کده غرونه دیونه وای د لرګي دی خرڅ نکو یا دغه دی دغه ځنګل ونه وای دی خلک خو یو پتاي دی همدا پښتن ایتا سنام
ماننه
صاحب نه مولای صاحب
ماننه د خبرونه
دا به دی ته گزاراو د مجبورین نه ولا کیږي صاحب دا غرونه
په د خبرونه په دویمه برخه کې یعنی یو څو د یکی ورسته دی پانتونونو دوه متخصصان چې هغه د ځنګلاتو په اړه باندې تحقیقات کړی دي چېړنې کړی دي له دوی سره بیا بحث کوو چې څنګه کېدل شي عام افغانان ځنګلونه وساتي. وس په دې برخه کې په دې باندې غږیږو چې پوښو چې هغه سیمې چې هلته ځنګلونه دي هلته خلک څه ډول ژوند لري. مننه دې تاسو نه چې را سره په خبرونه کې یو ځای شوي. زدران صاحب تاسو ته بیرته راځم. تاسو راته دا وایي چې ولی دغه دی غرمیشتو خلکو ورزنی ژوند کې لکه مخکې چې دی مولوی صاحب نعت الرحمن هم تشریح کړ ځنګل ډیر ارزښت لري، پس دومره ارزښت چې لري دلته باید یو قومي حسابونه ووسی چې هم ځنګل وساتل شي او هم تنه خلک ګټه واخلي. ولی وهل شول زیاتره ځنګلونه؟
مننه صاحب. لومړی خو د کتلی خان هغه احترامات او سلامونه ته وعلیکم السلام وایم. دا چې ځنګل اوس وخت خلک د ځنګل په دغه ملي شتمنۍ په قیمت باندې پوښوي دي، دغه ښه مثال زمونږ د خپل قوم چې د تنګیز ادارې په نامه یادیږي او یو د شمال د ادارې چې د دوامه د ولسوالۍ د نادر شاه کوټ ولسوالۍ او د سپیر ولسوالۍ په بر کې نیسي. د دغه درې ولسوالۍ په احوان قومونو چې ټول زدران دي مونږ پریکړه کړې ده چې بعد له هغه به هغه مالچر چې پخوا مرواج وو چې وړې ونې چې راشنه کېدې د مځکې نه لکه ځنغوزی او لمنځ او نختر او دا نور نورې مختلفې انواعو د ونو دا بیا خوري مونږ همدغه هم منې کړې دي او په ټوله کې مو د ځنګل د وهلو مخنیوی کړی دی. فیصله قومي فیصلې مو کړې دي چې ځنګل د نور نه وهل کېږي. دا چې دا اوبه په دې وختونو کې خلک کو کې دا یو مرحواج لفظ دی چې اوبه ظالم شوي د اوبو یا د سیلابونو توانونه د همدغه ځنګلاتو د وهلو او د نشتون له امله کېدای شي ووسي او په همدې ترتیب باندې هغه حاصلات چې پخوا به د څېړیو د نورو شیانو له درکه د خلکو لاسو ته لاسته ورتله بالخصوص د زرغوزیو حاصلات چې مولوی صاحب هم یادونه وکړه زمونږ په غرونو کې د لوی پکتیا په غرونو کې په ګڼ شمېر اندازه باندې د زنغوزیو ونې شته دي چې د خلکو تقریبا تر زیاتې اندازې پورې د دوی د ژوند عمده تکیا همدغه د زنغوزیو حاصل دی.
زدران صاحب دغلته کله نا کله د قومي شخړو ریپورټونه راځي چې تر ډیره پورې سببونه دغه د ځنګلونو ویش یا له ځنګلونو استفاده ای. دا سره ته ساده په ژبه باندې کیسه وکړه چې د ځنګلونو او د ځنګلونو استفاده د ولسونو ترمن څنګه ویشل شوی دا ولې کله نا کله د قومي شخړو سبب کیږي؟
بلان صاحب ځنګلونو کما سیم کم خلق کم قوم په کومه منطقه کې پروت وی د امغه هر قوم خپل حد معلوم دی چې مونږه ټاک ورته وایو ټاک به هر شاد نغه حدود دي او دغه ځنګل په دغه لوی پکتیا کې د سړی په سر یعنی ډاډای ورته وای یو سړی یو ډاډای دی نو کچ چاڅو سړی ولرل وړه او لوی نو دغه دغره دی وټ دی حق لري چې هر سړی یو ډاډای ځان دی پر مثلا یو پلار دی پنځه زامن یا شپږ زامن لري دغه بشپږ ډاډي په دې غره کې لري نو دغه قوم د سړیو په سر باندې ساغر ویشي کله نا کله دغه ستونزې چې را پیدا کیږي کله نا کله داسې د تېروتنې په حساب باندې د اشتباه په حساب باندې او کله نا کله هم د بعض نورو خصومتي مسایلو په اړوند باندې دغه شخړې رامنځته کیږي چې بیا یې قومونه د خپلو دودونو په دغه کې په درشل کې حالوي او کله نا کله بیا داسې غټې شي چې هغه شته نظامونو ته هم سر وباسي دغه ستونزې کله نا کله دلته شته.
مننه.
مګر مونږ بله
سلامت اوسئ مولوی صاحب امان الله عنایت الرحمن ته ورځم د نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر دی. خغل عنایت الرحمن دغلته په نورګرام کې تاسو د ځنګلونو کیسه وکړه حتمن به پکې واشي ژوي هم یي کنه دا واشي حیوانات او لکه لیوان او زمریان او داسې شیان شته دغلته په دې ځنګلونو کې
ډېر مختلف نوع ژوي وجود لري نورستان ځنګلونو کې اکثره هوسۍ مختلف نوع هوسۍ چې شاخدار هوسۍ دي به شاخ هوسۍ دي همدارنګه مرغان دي مختلف نوع مرغان وجود لري نورستان واقعا یو طبیعي ښکلا لري د افغانستان لپاره یو خاصه یو بیل نمونه ساحه ده چې ټول دنیا سیاحین باید راشي او د نورستان د غرونو څخه لیدنه وکړي. لقدر نورستان خو واقعا چې دا نوم ورته خودل شوی دی په هغه وخت یو خاص پام شوی دی د خلکو ته چې دغه ساحه ته کوم نوم ورته خودل شي یقینا چې هم مختلف نوع ژوي دي.
مولای صاحب خپل کلا دسې په دې خپل ژوند کې کلا نا کلا دسې او ناشنا ژوي سره چې نور خلکو کم لیدلې دي ور سره مخ شوی داسې کومه خاطره یا کیسه دی یادې چې شه دې لیدلې په دې ځنګلونو کې چې مخکې دې نو لیدلې یا لږ تر لږ عام ژوي نه دي داسې شه کراته وای
دغه شانته موسم چې راشي خلک ټول په کورونو کې وي او غرونه هم ټول لواره پوخلي شي وي یو قسم مرغې دي چې تاج په سر دی او د چرګانو نه د لوی چرګانو نه غټ دی موږ ورته تاوس وایو تاسو پښتو کې به ورته سنو ماخلي دا بیا غره کې لار ورکی کله چې لار ورکی دا سیمه تخته کیږي نو چې دې سیمه تخته شي دا ماشومان وی کوزوانان وی ورپسې منډي وی په دیوارو کې ډیر خون کوي چې دا خلک ورپسې منډي وی دین بیا حاتمی ضروری کیږي ما دغه موسم دی چې خلک دغه موسم کې ترې استفاده کوي او بیا کله چې وړه موسم راشي خلک بیا د زرکانو پسیږي څوک اخکار د پاره راوړي او څوک همداسې خرڅلاو د پاره خو هلته کې خاص تر اوسه پورې رواج نه دی شوی. البته همدا کور کې ساتلو د پاره راوړي او د خوراک د پاره اخکار کوي.
مولوی صاحب دا ست څه د تاسو د نورګرام د زنګلونو د ساتن د پاره د تاسو په قومونو کې شته دي چې دغه د نورو سیمو لکه د پکتیا، خوست یا د افغانستان په شمال کې د زنګل لرونکو سیمو یا غرمیشتو سیمو خلک له تاسو زده کولای شي د زنګل په ساتنه کې؟
بله 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 مشره، موږ د ناغه په نوم باندې یو تړون لرو، هغه کلی په کلی تړون وي. اگر که د کلو حدودات لکه څنګه چې مشر ویل حدودات معلوم وي، موږ البته د سړی په سر باندې کوم حد نه لرو، بلکې د درې په سطح باندې حدودات دي. هماغه درې خلک ترې استفاده کوي، چون دا غرونه خود خدای دی او د بیت المال دی او د مرکزی حکومت پورې تړاو لري. البته په خوا به زمنګ مشرانو قصه کولو چې کله نورستان د افغانستان سره یو ځای کېده، بیا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې هغه ورته یو سند ورکړی و چې ستاسي ځنګلونه او ستاسي د جایدادونه به دولتي کېږي نه، دا به ستاسي په ملکیت شخصي کې پاتې وي. نو له پخوا څخه زمونږ رواج دا دی چې موږ یو ناغه لرو، نو هم د وړي د پاره لرو او هم د ژمي د پاره لرو. د ژمي موسم کې موږ چون د سړي د اونې څخه نیواز د پاڼو څخه استفاده کوو، نو موږ بیا غرونه ټاکو خپل چوپانانو ته چې دغه غر وهي او هغه غر مه وهي.
او دا بیا څنګه دا بیا خلک عملي کوي
دغه وړي موسم راشي؟ بلیا
وای وای دی وله موسم کې
بیا موسم راشي، بیا منګه دا شړې ونی وحال ور باندې بندو، نو یوازې شنه بوټي چې کم زغونیږي بعد هغه نه دی استفاده وکي. او کله هم چې یو څوک ناغې نه تجاوز وکي یو مال ور نه اخلو، هغه د کلی کې د هر باندې هر قوم نه یو یو کس نماینده بګیوي، هغه خلک بیا دغه مال اخلي خپل کې سره تقسیموي. په دې سیستم سره زمونږ د نوسان غرونه ساتل شوی دي
او خلک دغه ناغه ملکی او دغه یعنی دا د دې سبب شوی دي ځکه په زیاتره ځایونو کې ناغې می پریکړې می قومي تړونونه می خو بیا م ملکی گینه، یعنی په نورستان کې واقعا د دې سبب شوی چې خلک ځنګلونه ونوي.
ډېر اطاعت کوي، زمونږ د ناغې لپاره ډېر زیات اطاعت موجود دی. کله چې ناغه می سره شي نو فکر نه کوم چې داسې څوک سرکش پیدا شي، ځکه چې مالی تاوان ډېر زیات وي، هم دې د وجه نه څوک زړه نه کوي.
مننه کوم مولوی صاحب، له تاسو سره به خدای پاماني وکړو. د خبرونه په دوهمه برخه کې د زراعتي او امدارنګا د ځنګلونو د برخې څو کارپوهان غږو. زدران صاحب تورسمه د قومي مشر مساجان زدران دی د غرمیشتو سیمو څخه دی. زدران صاحب د نورستان عنایت الرحمن صاحب ځینې خبرې وکړي، تاسو د سیمې خلک له دې نه څه زده کولای شي؟ فکر کوئ چې دا شیان د تاسو په منطقه کې هم کېدلی شي چې ځنګلونه وساتل شي؟
بله افغان صاحب، د همدغه مولوی صاحب د څرګندونو نه موږ هم لکه یو کافي چې اخیستی وي، او فکر کوم له پخوا په افغاني ولس کې د غرونو د منطقې د اوسیدونکو دغه دودونه وو چې خپل ځنګلات باید د نورو شیانو چې د دوی د پاره په کار راتله، لکه چارتراش او لکه فرض مثال دستکونه چې پخوا به خلکو د کورونو په پټول کې ځینې ګټه اخیسته، د دې په خاطر به یې ساتلې. او دغه غرونه دغه څېړې یو قسم دانه تولیدوي چې موږ پرګي ورته وایو، د ځنغوزیونو نه ډېر غټ دي، هغه هم ډېر بختور شی دی او ډېره قوتمند ده، یو میوه ده. نو د دغه په خاطر چې دغه رموت او زوت ورکي، د دې په خاطر به هم ساتل. او موږ اوس د دغه اوسنۍ شرایطو په نظر کې نیولو سره بیرته مو پیل کړی دی، داسې یو څه په دولتي کچه هم کوم این جی او داسې همکاري کړې ده چې د چارمغزو ونې په هماغه منطقو کې چې هلته ونې وهل شوي دي بیرته یې کېنوو، او په یوازې چارمغز کېنوو.
او د ځنغوزیو یو پروژه هم زمنګا د دوه منده په ولسوالۍ کې تر کار لاندې و په خوا په دغه تیر نظام کې اوس هم امیدواری شته چې همدغه د ځنغوزیو دانې چې بیرته شنه شوي دي د همغه پروژې د مسلکي کسانو لخوا نه دا روزل شوي ده او ویشل کیږي په غرونو کې ایښودل کیږي او هله من یو چې ورو ورو دغه مسله د ځنګلاتو د
بیرته راجو زدران صاحب
هغه پورې سره
مننه. ما مخکې وویل چې موږ د خبرونې په دوهمه برخه کې د څو تنو متخصصانو سره په افغانستان کې د ځنګل ساتنې، د ځنګلاتو د بیا احیا، همدارنګه د عمیدنې په اړه باندې بحث کوو چې راسره وصل دي. خو تاسو نه زه یوه وروستۍ پوښتنه دا کوم چې په دغه منطقه کې پخوا واشي ژوي وو، لکه مخکې مې چې د نورستان له مولوي صاحب نه مپوښتل، اوس هم دغه پخوا څومره ژوي وو او اوس هم دغه تعداد شته دی نشته دی که ځینې نسلونه یې ورک شوي؟
والله ان صاحب په دې خندا وکم او که ژړا وکم په دې اړوان باندې چې بدبختانه له دغه خاورې نه انسانانو فرار وک او انسانانو کوچ وک پاتې داغه چې بیا حیوانات بدلته څنګه تکیه شوي وای او یا به تکیه شي. ډیر ښایسته حیوانات دلته په دغه ځنګلاتو کې وجود درلود چې حتی د نړۍ په کچه یې نمونې نه وې. داسې حیوانات په دغه زمونږ په غرونو کې وو او اوس هم یو نیم نمونه شته، مګر بدبختانه چې دغه درې څلوېښت کلنه غمیزه د دې باعث شوه چې زمونږ نه تنها ژوي بلکه انسانان له خاورې نه فرار وکړي. تر زیاتې اندازې پورې حیواناتو فرار کړی دی، منطقې لغړې شوې او د جنګونو زیاته خساره وړوله دغه اړخ د ځنګلاتو ته او زمونږ د افغانستان د ملي شتمنیو ته.
مننه کوو موساجان زدران، یو تن قومي مشر چې د سپیرې ولسوالۍ له قومي مشرانو او څخه وو او همدارنګه یې په سیمه کې راسره د ځنګلونو د دود، د ځنګلونو نه د خلکو د استفادې او همدارنګه د ځنګل ساتنې په اړه خپل نظریات شریکول. له مولوي صاحب امان الله عنایت الرحمن نه چې د نورستان نورګرام ولسوالۍ قومي مشر وو لاغه مننه کوو. دواړو سره خدای پاماني کوو. دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو باندې اورېدلای شي. د ژمنې سره سم د خبرونې دوهمې برخې ته راځو. مخکې له قومي مشرانو سره خبرې وکړې، همدارنګه له ځایي اوسیدونکو سره وغږېدو، د ځنګلونو د رنګونو په اړه باندې وغږېدو او دا د ژوند د رنګونو پوښتنه ده خبرونه ده. اوس راسره د استاد حکیم الله عابد چې د ځنګلاتو د برخې استاد دی، همدارنګه استاد شفیع ګل شفیقی د چاپیریال ساتنې او کرنیزو نباتاتو استاد دی، دوی راسره وصل شوي دي. ښاغلی عابد، ما مخکې له نورستان او همدارنګه په موساجان زدران سره خبرې وکړلې، دوی دواړو د خپلو سیمو د ځنګلونو په اړه راته وویل او دا د غرمیشتو خلکو د ژوند په اړه باندې راته وویل. تاسو په مجموع کې د افغانستان د ځنګلات اوسنی وضعیت په اړه باندې راته ووایئ چې څنګه دی، دا څومره له خطر سره مخ دي، د ژغورنې خواته روان دي، د تخریب خواته روان دي، مجموعي وضعیت څه دی؟
په لومړي سر کې خو ډېره مننه کوم له تاسو څخه چې یو داسې برنامه په کار واچوله، یو داسې پروګرام، یو داسې خبرونه مو جوړ کړه چې کچیرته دغه جریان پیدا کړي، زه په دې باور یم چې په هنده کې به زموږ او تاسو د ځنګلونو په عموم کې د ټولو نباتاتو لپاره به یو ښه زیری وي. نو په دویم قدم کې د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. راځم خپل استاسو د غوښتنې په ځواب کې باید وایم چې د افغانستان د ځنګلونو اوسنۍ حالت بدبختانه چې باید وایم د انقراض په حالت کې دی. یعنی ورځ په ورځ، کال په کال ونې چې دي ځنګلونه چې دي هغه تخریب کیږي، لمنځ ته چې په یو عمومي سروې کې هر کال تقریبا د 10 to 20 پورې ونې افغانستان د ځنګلونو څخه کټه کیږي، په دایمي ډول سره څنګه کیږي ورکیږي، چې نتیجه همدغه شو د څو کلونو را پدې خوازمو غوښتاف د ځنګلونو کوم حالت چې د هغې انقراض په حالت کې دی. تقریبا د پخوا څخه د 900 او یا کال را پدې خوا تر نن پورې 50% ځنګلات افغانستان لمنځ ته تللی دي.
مننه بیرته زه تاسو ته راځم په دې بغږی ګو چې د افغانستان کومي برخې ډېر متضرره شوې دي لتونه چې دي وس راځم استاد شفیع ګل شفیقی ته د چاپیریال ساتنې او کرنیزو نباتاتو د برخې استاد دي. ښاغلی شفیقی، د ځنګلونو وهل یا د ځنګلونو دغه انقراض چې ښاغلی عابد ورته اشاره وکړله، د خلکو په ژوند باندې څه اغېز کړی؟ مستقیم داسې په ساده ژبه کې وایي، یعنی مثلا د یو عام سړي، د یو عام غرمیشتي، د یو نا غرمیشتي په ژوند څه اغېز کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو تخنیکی همکارانو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. او په عموم کې کوم چې نیالګی خو د یوې خوا د ښکلا یو سمبول دی چې د یوې سیمې ته یوه ښکلا ورکوي. د ښکلا تر څنګ نیالګي دا د انسانانو ژوند په دې نیالګیو او په دې نباتاتو پورې تړلی دی، بالخصوص په ځنګلونو پورې. ځکه که چېرته مثلا دا ځنګلونه له منځه ځي، په هغې صورت کې د نن سبا د یو څه وخت مخکې موږ د سیلابونو د ناورینونو شاهد وو. اکثریت کرنیز ځمکې همدا شکل د استوګنې ځایونه یې له منځه یوړل. او علاوه دې څخه ځنګل یا په عموم کې هر نبات هغې دنده دا ده چې موږ ته هوا پاکوي، موږ ته اکسیجن راکوي، موږ ناپاکه هوا دوی اخلي، یعنی کاربن ډای اکساید اخلي په مقابل کې موږ ته اکسیجن تولیدوي. نو هر څومره چې ځنګلونه له منځه ځي، نباتات له منځه ځي، په هماغه شکل به دغه ناورینونه ستونزې په دې نړۍ کې او بالخصوص په افغانستان کې رامنځته کېږي. ځکه افغانستان یو وروسته پاتې هېواد دی، اقتصاد دومره پرمختللی نه دی، نو په هغې اساس به مخته د کوم ناورینونه چې رامنځته کېږي مالي زیانونه به هم زیات وي.
مهربانی شفیقی صاحب.
نو نبات لکه هر انسان ته یې ضرر رسیدلی. نن سبا د څومره ناروغۍ بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کېږي، مختلف ډوله ناروغۍ په خلکو کې رامنځته کېږي. خلک حتی ځینې خلک د هغې نومونه هم نسي یادولی. داسې ناروغۍ دي بېلامل هم د نباتاتو له منځه تلل دي. ځکه دلته په کافي اندازه کوم اکسیجن تنفس ته چې یو څوک یو ژوندی موجود اړتیا لري هغې کمښت سره مخامخ شوي دي. نه یوازې دا چې د اقلیم بدلون یې رامنځته کړی دی، تودوخې درجې تغیر خوړلی دی، همدا شکل دا ناروغۍ یا په انسانانو کې یا په حیواناتو کې یا نوره بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کېدلو اصلي لامل یو انسان ته یا یو ژوندي موجود ته د ځنګلونو له منځه تلل دي. نو د دې عموما لامل دا دی ځکه چې ځنګلونه هغه مضر غازونه را جذبوي او په خپل ځان کې جذبوي، بالاخره موږ ته پاکه هوا جوړوي.
مننه. لاړ به شو استاد سیف الله منګل ته د باغدارۍ د برخې. په نړۍ کې ګڼ هېوادونه داسې دي چې نه یوازې دا چې په غرونو کې یا په غرنیو سیمو کې یا په ځنګل لرونکو سیمو کې د ځنګلونو د پخوانیو ځنګلونو په ساتنه بوخت دي، بلکې په پراختیا یې بوخت دي. دغه د بېلګې په توګه مثلا په سویډن کې یو لوی مساحت لرونکی هیواد دی نسبتا په سکندنوي هیوادونو کې، خو دغه هیواد یو لوی برخه ځنګلونه خلکو خپلای هيا کړی یا کینولې دی، او په اروپا کې یو له ډیرو ځنګل لرونکو هیوادونو ګڼل کیږي. یعنی په اوارو سیمو کې خلکو باغداري ته ودی ورکړي دي، په ځینو هیوادونو کې د دې په ځای باندې چې ځنګل خو ساتي ساتي، بلکې باغداري هم ورسره وده کوي چې ورو ورو سیمې سمسوريږي او په ونو باندې ډکیږي چې که ځنګل ورته وایي کنه خو لږ تر لږه په سمه کې چې راشي بیا باغ شي او باغداري شي. منګل صاحب، په افغانستان کې باغداري کومې خواته روانه ده؟ د ودې خواته روانه ده، او لکه څو کلونو مخکې یا مثلا څو لسیزو مخکې سره کې مقایسه کو، باغداري په دې سمو او اوارو سیمو کې پراخیږي او کنه کمیږي؟ ځکه چې دا اقلیمي بدلونونه هم دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سر کې د ازادي راډیو کارکوونکو او په ټوله کې د ازادي راډیو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دا به څنګه پوښتنه ده په عموم کې د ستاسو موضوع د ځنګلاتو او د هغوی اغېزې په چاپېریال باندې. یوازې ځنګل نه دی، مخکې استادانو او قومي مشرانو په همدې باندې بحث وکړو چې ځنګل محیط څومره مهم دی. ځینې کې ټولې هغه شنې ساحې یا ټول هغه شنه نباتات
چې د ځمکې په مخ شنه کیږي دوی د هوا لپاره اکسیجن تولیدوي. نه یوازې ځنګل بلکې ټول نباتات خصوصا باغداري برخې ته اشاره وکړه. د باغداري برخې کې عموما ټول میولرونکي نباتات چې هم هوا ته پاکوالی ورکوي اکسیجن تولیدوي په ځمن کې د نوي تولید سبب هم کیږي چې له یو طرفه خلکو ته د غذا برابرولو د میوې برابرولو او په ځمن کې د اقتصاد یا د انکم یوه منبع ده. په ځمن کې د هوا د تصفیه سبب کیږي. نو عموما په کارونو کې یا هغه هوارې سیمې چې دي هغلته ځنګلونه موجود نه وي عموما نن سبا د هوا ککړتیا یو عمده ستونزه ده. په نړۍ کې عموما ښارونه یا کلي چې دي هغه کوچنۍ ساحې لري، هغوی اکثره کچنات په دوکان مارکیټ په کور همدغه ځمکې یخ شوي وي. کوچنۍ ساحې که لري هغوی کې باید خلک میوادار نیالګي همدارنګه سبزیجات یا نور کرنیز نباتات باید هغوی وکړي تر څو دوی ته کورني عایدار لاسته راشي او په ځمن کې د هوا د تسکا لامل وګرځي.
مننه کوو ښاغلی عابد. تاسو ته به راستانه شو، د افغانستان کومې برخې ځنګلونه لري که په عمومي توګه داسې معلومات راکوي چې کومو برخو کې د افغانستان داسې یاد ځنګلونه و چې ډېرې ساحې پوښلې وي او د تخریب علتونه یې که څه هم تاسو په مخ کې یو څه اشاره ورته وکړه څه و؟
کوم که کوم غوښتاس د افغانستان ځنګلونو وګورو د مخ په درې یو حوزو کې خلاصه کول شو چې یو د افغانستان ختیځه حوزه ده چې په هغه کې لوی ننګرهار او لوی پکتیا راځي لکه کونړ نورستان ننګرهار او پکتیا خوست دغه ولایتونه کې شامل دي چې د افغانستان مهم اقتصادي ځنګلات په همدغه ساحو کې موجود دي. بل برخه چې دوی چې د هغه شمالي هندوکش دی بل جنوبي هندوکش د هیواد مرکزي سیمه دي. خو په عموم کې د افغانستان مهم او اقتصادي ځنګلات چې دي په پکتیا خوست پکتیکا او لغمان نورستان او ننګرهار کې وکی دي چې د افغانستان د همدغه ځنګلي ساحو څخه یې اکثریت چې ډېر تخریب شوی دی هغه د ننګرهار او پکتیا او پکتیکا او ځنګلونه دي. د خوست ځنګلونه دي چې د خلکو لخوا د سوخت د لرګیو د استعمال لپاره دوی څنګه کېږي قطع کېږي بیا کابل او نورو لویو ښارونو ته وړل کېږي هلته د سون د موادو په توګه خرڅېږي. نو دغه ځینې ځایونه څنګه دي په دې ځایونو کې ځنګلات قطع شوي دي. د تخریب عوامل ډېر زیات دي خو په خلاصه ډول سره یو د هغو څخه دغه دی چې خلک د ځنګلاتو په اړه دومره پوهه نه لري چې دوی هغه کومه ګټه چې په لاس راوړي د هغوی د زیانونو سره مقایسه کړي چې زیان د دوی څخه زیات دی. بل د قوانینو نه تطبیق دی او د همدغه ځنګلي ساحو ته د دولت نه لاس رسای دی چې دوی هغلته قوانین تطبیق کړي. دا د دې لامل شوی دی چې هغه ځنګلونه تخریب شوي دي. په دریم قدم کې د خلکو مسکینی غربت دی. زموږ او تاسو هغه هیوادوال چې هغه په کلیو بانډو او هغه غرنیزو سیمو کې اوسیږي دوی ښار ته او نورو ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی یوازې مصروفیت هم دغه دی چې ځنګلي ونې قطع کړي یا په غیر علمي ډول سره هغه استعمال کړي او د هغوی څخه په ورځني ډول ګټه واخلي چې په نتیجه کې د اوږدمهال لپاره زموږ او ستاسو هغه ځنګلونه چې دي هغه تخریب کیږي. مثلا که یو مثال ورکړو دغه په دښتو کې کلي بندو کې کوم خلک اوسیږي دوی د سون د توکو د کورونو د ګرمول لپاره حتی دی هغه د سرځینو بوټي هم راټولوي. یو لوی ځنګلي ونه هغه قطع کوي دوی د یوې ورځې د یوې شپې د ګرمول لپاره د سل کلنه 50 کلنه زموږ او تاسو هغه ونه چې د ځنګلي ونه قطع کوي. بل جنگ ناامنی دا هم د دې سبب شوی دی چې موږ او تاسو ځنګلات تخریب شوی دي چې هغه ساحو کې خلک نور ساحو ته لاسرسی نه لري په غیر علمي ډول سره ځنګلات قطع کوي. قاچاق یو هم ډېره مهمه موضوع ده چې موږ او تاسو هغه ستنپانې پلنپانې ونې چې هغه وي ته موږ سختمنی لرګي په لاس راوړو هغه نور هیوادونو ته قچکیږي د کمو پیسو په مقابل کې زیات لرګي یا چتراش تولید. بل برخه دي خارجي هیوادونو هغه تبلیغات چې موږ او تاسو د دې شاهدان چې کوم دي پستې ځنګلات لرل په غزنی کې او په بادغیس کې دغه ولایتونه کې په خوا وختونه کې د تبلیغات کې دل چې دی ریخو دی پستې دی او نورې خرتیږي
په ډالرو باندې دوی اخیستل موږ او تاسو په هنه لرل موږ او تاسو هیوادوالو د هغې په نتیجه کې هغه ونی چپا کړلې ریشي او بسلې او په غوی باندې کمې پیسې په لاس راغلې
مننه کو
بل غیر علمي مننه هم د دې سبب
مننه سلامت اوسې خغلی شفقی دی عبد صاحب خبرو ته په پام باندې خلکو خپل ونډه لرلی ده په تر ډیره پورې دی سیمو خلکو په ځنګل وهنه کې مثلا دی یو کلی سړی په دې باندې پوهیږي چې که دغه پټی زلرم یا دغه کښت زلرم که اوبه وچې شي دا کښت نه کیږي او زه وږی پاتې کیږم همدارنګه دی ځنګل پاړه باندې خصوصا د غرمیشتي او ځنګل میشتي ولسونه چې شاوخوا د ځنګل لونو په ساحه کې اوسیږي دوی د عامه پوهاوي د کموالي دلیلونه څه دي ولې دوی په دغه ارزښت باندې نه پوهیږي ولې یعنی په کومه برخه کې جدي ستونزه ده
معلومات لرم دی کرن ریاستونو په خپل ولایتونو کې د عامه پوهاوی ورکشاپونه ځینې لارې لکه مثلا قومي مشران مخکې تاسو سره مېلمانه هم وو هغې هم ځینې داسې عامه پوهاوی په دې کلي او حتی د کلي مولایانو هم عامه پوهاوی یو څه کړی دی ولې په عموم کې ځینې موسسات هغه اوس تقریبا یو شپږ اووه میاشتې مخکې یو ورکشاپ کې ما ګډون کړی و دلته د یوې موسسې لخوا هم د قومي مشران او خلک کلیوالي خلک هم چې ځنګلونو سره نږدې اوسېږي د دې لپاره یو د عامه پوهاوي ورکشاپ یو ورځنی ورکشاپ نیول شوی و نو عموم کې عامه پوهاوی کېږي خو بیا هم هغه وسیلې کوم وسایل چې مثلا دوی اطرافو ته یا د ځنګلي ساحو ته هغه خلک لای شي مسکابید صاحب هم هغه وکړه اشاره وکړه چې یو څه مخکې په نامنی مو اوس خو یو څه عملیات هم ښه شوی دی نو دا یو څه مصارف ته اړتیا لري که دا چېرته مثلا د دې کرن ریاستونه د عمارت لخوا نه داسې اداره شي د خلک راوغوښتل شي نو دا یو چا ته اړتیا لري یو موسسې ته یو ډونر ته یا مثلا د عمارت په سطحه باندې داسې یو سیستم باید ورته جوړ شي هغه خلک چې کوم نږدې دي ځنګل سره اړیکې لري خو په عموم کې عابد صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې لکه ځنګل چې وهل کېږي د سوخ دپاره د لرګیو د سوخ دپاره وهل کېږي دلته مشکل دا دی چې افغانستان کې د برېښنا کمښت دی یعنی په هغه کچه چې برېښنا یو چا ته اړینه ده ټول اطرافو ته حتی د خوست په سطحه کوی چې خوست کې یوازې ښار برېښنا لري نو اطرافو کې برېښنا هم نشته هر کله چې برېښنا نه وي یو څوک مجبور دی چې د خپل اخلي په اخلي یا د ځان د ګرمولو لپاره لرګیو څخه استفاده وکړي بله بدیل لاره هم نشته او د خپل د ګازو قیمت هم لوړ دی نو په دې کې هم که دولت دې ته توجه ونه کړي نو په آینده کې به د ځنګلونو وهل نور هم ساری شي او د مخکې احصایې په اساس چې ډېره مخکې کومه احصایه اخیستل شوې ده د افغانستان ځنګلونه 3% ښودل شوي وو ولې اوس ځینې ناتایید شوي احصایې ښایي چې دغه 1% پاتې شوی د افغانستان ځنګل 1% نه ځینې وایي چې د 1% څخه هم کم پاتې شوی ده حتی نړیوال قوانین دا دي چې هر هېواد باید د خپلې خاورې 25% څخه په ځنګلونو وپوښي
مننه بېرته
او ښایسته خپله چاپېریال ولري
مننه بیرته دې برخې ته راګرځو زبراشم ښاغلي منګل ته منګل صاحب راځو دې ته چې څنګه دا چاپېریالونه بیرته رغېدلی شي او څنګه ونې لږ تر لږه بیرته رامنځته کېدلی شي عام ولسونه څه کولی شي عام خلک څه کولی شي حکومتونه خو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې ځکه هغوی نور ډېرې کمۍ او ستونزې او لوړې ژورې لري دې برخې ته اگر چې دی تر ټولو لوی او ستر مسؤلیت دی د افغانستان راتلونکي خو هغوی څه کولی شي څنګه مرسته کولی شي په دې به غږیږو په دنیا کې په نورو هیوادونو کې دا باغداري معاصره شوې ده ټیکنالوژي ورسره زیاته شوې ده نوې مثلا زه به درته یو بیلګه ووایم ما دلته په یو بهرني هیواد کې وکتل چې دغه موږ او تاسو چې ورته ژای وایو د اوبو دا کوچیان چې پکې اوبه وړي یوه ونه یې نوې کېنولې وه او دغسې د څنګ ته یې د اوبو یو ربړي ژای یخې و چا نه مې پوښتنه وکړه ویل د دې نه کمې کمې اوبه دغه ونې ته ورځي اولتیا نه لري چې ار اورز یو سړی راشي دی ونه ته وبور کی لکتر لګه یو کال یو نیم کال پوري لامدغه نه وب تغه سیم نور تاسو خای بهتره پوشي په افغانستان کې څومره د معاصر طریقې دی بغداري عام شوی یا دی امیدو په حال کې دی چې دی ونو کرکیلا او پالن اسانه کوي خغله منګل
شکر الحمدلله خیر ته به څنګه خیر
خغله منګل د مغه غبري په تستون زلرو خغله به تاسو راته د همدې پوښتنې جواب وایي
فکر کوم چې لکه څنګه چې تاسو دوري وکړه د نورو هیوادونو په نسبت زموږ اساسې د هیواد هغه بغدادي کوم میکانیزم سیستم چې دای دمه پرمختللی نه دی خو بیا هم په دې اخیرو کې بغدادي ته د بغدادي په اړه کوم ډپارټمنټونه چې جوړ شوی دي کوم اطلاعات کوم معلومات چې افغانستان ته ورچی دي د هغه په نتیجه کې زموږ اساسې بغدادي او څنګه څه پرمختګ کړی دی مثلا کچیرته د ادیارې سیستم یو ګرو په خوا به داسې ادیارې سیستم درست نه و دی اوس یې د لختې د دې په ځای چې اوبه زیاتې مصرف شي د هغو ته ډراپ اریګیشن چې تیل کیږي یعنې د احساس کې په نسبت هغه پیپونه اچول کیږي هغه که د میوجات لپاره دي یا که د بغدادي دیوانو لپاره دي د پشان سیستم د جهاد په نتیجه کې موږ یو څه ته بغدادي پرمختګ کړی دی یعنې د بیا سیستمونه سهولتونه هم رامنځته شوي دي او د بغدادي ارزښت اهمیت چې خلکو ته کوم معلوم شوی دی نو د هغې په نتیجه کې زموږ تاسې بغدادي الحمدلله چې یو څه ته پرمخ لاړه دی
مننه کوو رازو دی ونو او د ځنګل لکه مخکې مې چې وویل د ځنګلونو د بیا رغولو برخې ته شفقي سب له تاسو ماورم تاسو راته دا ووایئ چې څه کېدلی شي خلک څنګه کولای شي چې نه یوازې دا چې په خپلو سیمو کې په کلو کې په بانډو کې په هوارو کې لکه تاسو چې وویل چې هیوادونه د نړیوالو قوانینو له مخې اړ دي چې لږ تر لږه 25% خاوره خپله وپوخي په شنو ونو او سمسورتیا باندې په افغانستان کې څه کېدلی شي ولسونه څه کولای شي او خلک څه کولای شي
من افغانستان ته ډیرای وخت نه داس کېدای شي لکه اکثریت د هیوادونو د یعنی الګي د کېنولو وخت کې اکثریت د دې اطراف سیمو خلک په خپل ځمکو باندې پټې باندې هغه ځایونه کې چې مثلا مخکې ځنګل موجود و یا باغونه موجود و پیغې کې نه ویني الګي کې نه وی دا عادتا د افغانستان خلک دا کار تر سره کوي خو په عموم کې چې ځنګلونه د بیا رغونې لپاره ضرور دا ده چې ځینې کوریاجات جوړ شي اغه نیالګي الته وروزل شي په کوریو کې او بیا د کومې موسسي یا د زراعت ریاستونو له خوا یې ماغه ولایت سهو ته وشل شي اغه خلکو توار کړل شي یا خپل دوی د یو نمنې په شکل دی تداوخی دلته کچې تدا نباتات کینول شي که یو نبات وحل کیږي په ځای یې یو یا دوا نور نوې نباتات باید کینول شي یزنی سیمه عموما افغانستان کې ځینې سیمه لاغړې پاتې شوې دي هغه د ځنګلونو نباتاتو کښت لپاره آماده دي نو دا یو ډول یو ډونر ته یو چاته اړتیا لري تر څو خلک موټیویټ شي په هغه سیمو کې به نوي ځنګلونه رامنځته شي شنه صاحب رامنځته شي هغه د نړیوالو قوانینو مطابق هم یو څه کار مخته وړي نو هم به هغه کوم تیر ځنګل چې موږ لرلو افغانستان کې په خوا 3% ځنګل وو اغه صحابه هم پر شوی او خلک به مختلف ناروغي او نورینونو څخه خلاصي نو ښه خبره دا ده چې دی ولایت په کچه مثلا هر ولایت په زراعت ریاستونه لري او همدا شکل سروالې شته سروالې اگر چې دي شار مربوط صحایده خو بیا هم دي کولای شي چې دین نیالګي اطراف خلکو ته ورکړي تر څو هغه صحو کې چې هغه د نباتات لپاره آماده دي هلته وړیا ډول دی نیالګي دی توار کړی هغه خلک خپل بیا د تماده کی تر څو نیالګي کوي
مننه کو خغل شفقي خغل عبد بیرته تاسو ته راګرزم شفقي سبوال چی نیالګي دی ورکی خلکو ته موسسات د مرستو کی سوال سیل آرشته ده چی دغا وحل شوی زنگلونه ده طولو بیاهیا خوب دیر وقت آرتیا لدی خو لکتر لگه چی شروع شی لکتر لگه دغا پروسا و لسونه پایل کی څنګه کېدلی شي؟ مثلا یو ځای کې کته ونې نوې ونه کینی په افغانستان کې هر کال موږ په دې اړه باندې رپورټونه او خبرونه لرو چې میلیونونه نیالګي پلانې موسسې کینول، پلانې ادارې کینول، پلانې ولسونه راوتلي و دومره نیالګي کینول، خو د کال تر اخره پورې یوه نیمه ونه تنه یا پاتې یا نه یې پاتې، څه مالونه وخوري، څه توبه ونه رسیږي، بیرته تخریب شي. ام راته داسې ووایه چې په فني توګه د ځنګلونو د بیا رغونې لپاره لنډ چې وخت هم کم دی څه پکار دی، څه کیدلی شي، خلک څه کولی شي، او کمې بهرنۍ یا د دولت مرستې ته اړتیا لري، او همدارنګه په نورو ځایونو کې د سمسورتیا لپاره څه کیدلی شي؟
چې دا د ځنګلونو رغونه یا احیا او احداث دا نه یوازې دا چې د دولت دنده ده، ځنګلات چې دي دا د عامو خلکو د ټولو انسانانو د فرد پرده دنده ده چې د دوی ساتنه وکړي، درست استعمال وکړي. ستاسو د پښتنې مطابق موږ هلته قومي مشر یوه خبره وکړه چې ناغې یا عرفي قوانین چې ورته ویل کېږي، د عرفي قوانینو په نتیجه کې محلي خلک یا ولسی خلک دوی په خپل منځ کې ناغې تړي، عرفي قوانین جوړوي، د هغو قوانینو مطابق ځنګلات استعمالوي، او بیا احداث یا احیا به یې پاک کړه منځ کې. خو بدبختانه چې دغه ټولنه کې نشته، اوس لارې دغه ده چې هغه خلک چې ځنګلونو ته نږدې اوسیږي، کومې صحیح چې ځنګلات چې قطع کیږ دي هغه ته باید نیالګي وکړل شي، د هغوی سمه پلنه وشي، هغه ونې لکه مثلا زیتون د هغوی کې باید پیوند کیښودل شي، او وروسته د هغې باید څارنه او پلنه وشي. که چېرته د هماغه خلکو لخوا د دوی څارنه پلنه ونه شوه، زموږ او تاسو د خوست په ولایت کې د باک او د ځدی میدان په ولسوالۍ کې چې زیات ځنګلي ساحې د زیتونو موجود دي، د اف ای او موسسې فکر کوم د هغوی لخوا تقریبا 15 کاله وړاندې ټوله ساحه پیوند شوه، یعنی یو کال د دې پلنه وشوه، وروسته خلکو ته وظیفه ورکړل شوه چې د هغوی ساتنه وکړي، لیکن د هغوی سم په دې کې کار ونه کړی، د هغوی درسته پلنه یې ونه کړه. نتیجه دا شوه چې هغه پیوندونه څنګه شول له منځه لاړل، نو خلک مجبور دي چې هغه په خپل ساحې لکه څنګه چې دوی په خپل منځ کې هغه ځنګلات وشلې دي، یو بل ته برخه ورکړې دي، مثلا د دود ورته ویل کېږي یا ډډای ورته ویل کېږي، په داسې ډول ځنګلات تقسیم کړي دي. په همغه ډول سره دوی د ځنګلاتو په احیا کې هم برخه واخلي، یوازینۍ لاره به همدغه وي چې موږ او تاسو ځنګلونه یو څه نه تقیا شي.
ډیره زیاته مننه کوو له درې وړو قدرمنو استادانو څخه، استاد حکیم الله عابد چې د ځنګلاتو د برخې متخصص دی، همدارنګه له استاد شفیقل شفیقی چې د چاپیریال ساتنې او کرنیزو نباتاتو د برخې متخصص دی، او همدارنګه له استاد سیف الله منګل چې د باغدارۍ د برخې استاد دی. له درې وړو نه مننه کوو. همدارنګه مخکې چې دوو قومي مشرانو موږ سره خبرې وکړې، مولوی امان الله عنایت الرحمن د نورستان نه، او قومي مشر ساجان زدران له خوست نه، دی دوی نه مننه. کور ودان خبرونه پای ته رسو، تر بیا خې چاري.
ژوند هر ما خامای سنگار کا مست خندا تدا سهر شکنا دد غم جن وطن پخړو تختو زبتفات یا کزار شکنا آئے